سلامونه ستلی مشه تاسې زموږ حق لازاده رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو که څه هم د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلی وو چې متحده عرب امارات ته تخلي شوی افغانانو سره به مرسته کوي خو یو شمېر دغه افغانان بیرته افغانستان ته لیږدول شوی دي. روجرز نن د شنبې د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزارت د یو اطلاعاتي سیستم په حواله د خبر ورکړی دی. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دور او وروسته شاوخوا 10 افغانان متحده عرب اماراتو او بیا له هغه ځای امریکا ته ولیږدول شو، خو شاوخوا 10 تنه د امریکا په بخښنه سره د اماراتو په یو کم کې به برخلیک پراته و. د روجرز معلومات ښیي چې د دغه 10 تنو ډلو لاډلې دوه کورنۍ د جولای په سر کې بیرته افغانستان ته لیږدول شوي او متحده عرب اماراتوی معلومات امریکایي لوري ته ورکړی دي. د همدې پلان له مخې ټاکل شوی و پرون یکشنبې 25 تنه نور افغانان هم له امارات افغانستان ته ولیږدول شي، خو روجرز وایي چې دا کار به شوی وي او کنه دوی معلومات نه لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر پولیفو ګراندی وایي د طالبانو د حکومت له مشرتابه سره یې د ستنو شو کډوالو پر بیړني حالت خبرې کړي. ګراندی چې له څو ورځو راهیسې په کابل کې دی، نن پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر لیکلي د ستنو شو په ځانګړې توګه ښځو ماشومانو ستونزو ته خوندي او باعزت رسېدنې د بحثونو یوه برخه وه. هغه ویلي داسې مهال چې افغانستان له بېلابېلو ننګونو سره مخامخ دی، دغه هېواد نورو نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر داسې مهال د افغانستان په سفر بوخت دی چې دغه هېواد ته په تېرو اونیو کې لسګونه نظر کډوال له ایران ایستل شوی او سختو شرایطو کې ژوند کوي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقانی له خپل پاکستاني سیال سید محسن نقوی څخه غوښتي چې افغان کډوالو بندیانو سره ښه چلند وکړي. حقانی او نقوی پرون یکشنبې کابل کې سره کتلې دي او د اړیکو باور او اعتماد فضا پر رامنځته کول ټینګار کړی. که څه هم پاکستان تل د طالبانو حکومت تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان ملاتړ کوي، خو دا چې دغه خبره هم ملاقات یاده شوې او کنه د طالبانو خبر پاڼه کې ورته اشاره نه ده شوې. نقوی وروسته تر هغې کابل ته سفر کوي چې ویلی دی پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو افغانانو د اقامې موده نه تمدیدوي. پاکستان له 2023 کال راهیسې هلته پر افغان کډوالو شرایط سخت کړي او لسګونه زره یې خراج کړي دي. د پاکستان لکتر لگا اته ملیشه سرتیری د وزیرستان په اورګزی ولسوالۍ کې له وسلوالو نښتو سره په نښته کې وژل شوی او یو ولسن ټپیان شوی دی. زی سرچینو نن دوشنبه د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې نښته د همدې ملیشو پر کاروان پیل شوه او څو ساعته یې دوام وکړ. خبر کې راغلي چې څلور تنه وسلوال هم وژل شوي دي. له افغانستان سره پر پوله قبایلي سیمو کې په درستیو کې دغه ډول تاوتریخوالی زیات شوی دی. او د پاکستان پولیسو نن دوشنبه ویلي له 12 زیات کسان یې په بلوچستان کې د ناموسي وژنې د ویډیو له خپرېدو وروسته نیولي. د دغې وژنې قربانیان بانو بی بی او احسان الله بلل شوي چې تېره میاشت یې له تېښتې وروسته نیول شوي او په ډزو وژل شول. د دغې وژنې ویډیو تازه ټولنیزو رسنیو ته راوتلی چې پراخ غبرګونونه یې پراولي. په نیول شوو کسانو کې د نجلۍ هغه سپین ګیري خپلوان هم شامل دی چې یوه قومي جرګه کې د دغې سارۍ محکمې پرېکړه کړې ده. د بلوچستان ایالتي حکومت د یو بوږنوونکی جنایت بللی او دا ترهګرۍ د تور په قضیې ورته پرانیستې ده. د پاکستان په لرو پرتو سیمو کې وخت نا وخت د پت په نوم دغه ډول تاوتریخوالی رامنځته کېږي.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه
سلامونه ستړي مشه د از ما حق دی پروګرام ته مو زه فریده سیال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم. د طالبانو حکومت پرون په افغانستان کې د 1400 میلادي کال د کانکور نتایج اعلان کړه. په دې نتایجو کې د کانکور عمومي اول نمره سید موسی د کابل د پامیر نوین خصوصي ښوونځي فارغ شوی زده کوونکی و. د کانکور دویم او دریم نمره هم د همدغې ښوونځي فارغین و چې په کانکور کې د ښو نمرو په ترلاسه کولو سره د طب پوهنځي ته بریالي شوی دی. خو سکال دریم کال و چې افغان نجونو په دغه کانکور ازموینه کې ګډون ونه کړ، او څلورم کال دی چې افغان نجونې له ښوونځیو نه فارغې کی. له دې سره بیر افغان نجونې پانتونو ته د تک اجازه هم نه لري او په کور کې نول شوې دي. پرون چې موږ یو شمېر افغان نجونو سره د کانکور د پایلو په اړه باندې خبرې وکړې، دوی د کانکور ازموینه خپل هیلو ته د رسیدو یو پل یاد کړ او یادونه یې وکړه چې هر کال کله چې وینه لکان د کانکور په ازموینه کې بریالی کیږي پانتونونه ته ځي، دوی یو کال له خپل هیلو شاته پاتې کیږي او کله چې دغه نتایج لاندې کیږي دوی ورته زوریږي او کړیږي. که څه هم کېدای شي د ډېرو ورونو یې په کانکور ازموینه کې په ښو نمبرو خو پانځیو ته بریالی شوي، خو دا چې په ټوله کې افغان نجونې په دغه ازموینه کې د نه ګډون له کبله څومره ځورول کیږي، احساساتو ته یې څومره صدمه رسیږي، او په ټوله کې هغه شاتک چې دوی کې د دریم کال دی چې د دوی کانکور ازموینه کې ګډون کوي، څلورم کال دی چې دوی ښوونځي ته نه ځي، نو هغه کسان چې د اقل په شپږم صنف کې یا اووم صنف کې اوس به فارغ وو، یا کوم کسان چې لسم دولسم ټولګي کې وو، دوی یو کال دوه کاله مخکې کانکور ازموینه ته آماده وو چې امتحان ورکړي او پوهنتونونو ته لاړ شي. خو په ټوله کې دغه عمر چې تللی دی، دغه وخت چې ځای شوی دی، جبران کېدلی شي، نشي کېدلی. په کورونو کې نجونې په کومو کارونو مصروفه دي، او لدې سربیره کم کسان چې د ښځو د حقونو لپاره کار کوي، دوی ورته په بیلابیلو برخو کې فعالیتونه کوي. د دوی فعالیتونه څنګه دي؟ آنلاین زده کړې په څه وضعیت کې دي؟ نن په پروګرام کې پرې خبرې وکړو. له زده کړو محروم نجونې هم راسره دي په پروګرام کې، همدارنګه د ښځو د حقونو فعال هم راسره دي. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته زنګ ووهئ، د موضوع په تلاړو سره خپل نظرونه شریک کړئ. نن سره په پروګرام کې د ښځو د حقونو فعال او ژورنالیست مینا اکبری، همدارنګه له زده کړو راګرځول شوي زده کوونکي هریوا، او د لسم ټولګي زده کوونکي چې اوس هم له زده کړو پاتې ده شبانه نوري دي. تاسو درې وړه قدرمنې پروګرام ته ستړي مشئ، په خیر راغلی. مننه لدې چې وخت مو پریښود او راغلی ګډون مو وکړو. شبانه جانې، له تاسو سره به پیل کړو. تاسو سره چې وړاندې ما خبرې کړې دي، مرکې مو سره کړې دي، لسم ټولګي کې وایي چې بانو خانځه وتړو تاسو لس تکړه پاتې شوي، یعنی تقریبا دا څلورم کال دی چې تاسو اوس احتمالا د پانتون په دویم صنف کې وای، که چېرته تکړه ته مو دوام ورکړی وای. څه کال بیا کانکور ازموینه کې الکان اول مقام وګټو، بغیر له دې چې جونیور سره رقابت وکړي؟ داسې یو رقابت یو طرفه رقابت دی چې یوازې الکان په کې خپل منځونه کې رقابت کوي، جونیور په کې نشته. کله چې کانکور نتایج اعلانیږي څومره زورول کیږي؟ کله چې نتایج ګوري خفه کیږي؟ السلام علیکم، غلی سیاست هغه اکبری ته نور خويندو ته لږه
ټول بخوسته یو خیان چې پر موضوع کې مون خفاکی گو او ترسولو او د خفقان شو د خواغه بخوا پر اوسه کل چې کله چې د دفتر نه راتللم، نو تلار کې د هلکان و د مکتب فراغتو د مکتب فراغتو نو د دوی پا د کالیو باندی امزاگان کرده وی چه هغو لحظه، یعنی زپوی شوی چه زما هیلی چوم رنیم گریدی زما نه یوازه زما زم دوی مفتول اینجونو هیلی، یعنی شاید ورځې ډېرې خرابې روانې راغلي وي. دغسې ورځې چې د زده کړو مثلا د مکتب پرانیستل وي یا د ښوونځیو، هغه مهمې ورځې دي. خو هغه ورځ چې کله ما هغه هلکان ولیدل چې دوی کالي رنګه امضاګانې ورباندې شوې وې، هغه ورځ واقعا چې ما تر ټولو سخترینه ورځ وه چې تېره شوې وه.
ستاسو کورنۍ کې بیا شبانه جانې داسې څوک شته چې هغه د کانکور ازموینې ورکوي یا درس ورته وایي، او تاسو اجازه نه لرئ د دې په خاطر باندې چنجونې هستې دي که ازموینه کې ګډون وکړئ یا درس وایي یا آمادګي ورته ونیسئ؟
اوس ما د کاکا زمن دي چې او د اما زمن مشته، هغوی چې دي آمادګي وایي د کانکور، خو تر اوسه کانکور امتحان نه دی ورکړی. نو هغوی ته چې زه ګورم کله چې د مکتب په وخت کې وم، هغوی تقریبا په اوم او اتم صنف کې وو، ما به دوی ته زه به پوهنتون تاسو نه مخکې خلاص کړم، زه به تاسو نه مخکې دغه رشتې ته کامیاب شم. په ما ژوند او د تقدیر لوبې برعکس وکړل. ادې دوی کانکور وایي سبا بله ورځ د امتحان ورکوي، او زه له هماغسې ناست یم او مکتب مې نه دی خلاص کړی.
روسته بلتا سی نور پا دیاره چه ده خونزی خاطری دی کمی بی دیر یادی کی وست بکور که چه که پا دیاره بدن ندیر باورم هریوا جانی تو هم ستاری مشی بخیر رغلی زهیل من دیم چه ساسی نوم سم تلفز کم و چه تیروتنه پا که و نکم لطاسی آورم چه تاسی سک کال ده کنکور از موین و پارا باندی باوری دل او فکر کوم چې تاسو به یا سکل یا بل کال ته فارغې ده لای ځکه چې ووم ټولګي کې وای چې طالبان راغلل صحیح احساس څنګه و څومره خفه شوې
سلامونه تاسو ټول ته لږ دا چې خبر وای ما سره ځینې خپلوان وو چې په یو کال خوندې ته شامل شي وو نو ډیر وخت نه وتل ځینو وختونه داسې کېږي چې زه بېخي راڅخه ګډوډ شي چې زه به اوس په دوهم ټولګي کې وایم نو بیا د هغوی پوښتنه کوم چې هغوی په دوهم ټولګي کې دي نو بالکل انسمنه ډېره وم او کله چې هلکان وینم سهار وختي دي دوی ځي یا مې ورونه ځي پخوا به زه له ورونو سره یو ځای ښوونځي تل تل تلم خو اوس چې کله دوی سهار وختي ښوونځي ته ځي نو زه کوښښ کوم چې دوی ونه ګورم نو ډیر ما اندېښمنه کېږم او ډیر خفه کېږم کله چې هغوی وینم او همیشه هم دې فکر کې وم چې اوس به زه هم درس ویلو ښوونځي ته به تللی نو اندېښمنه ډیره م او ډېرې ستونزې ذهني راته پیدا شوې دي له همدې امله
هریوا جانې کله چې د ورونو ګوري یا تر زمان یا شاوخوا کوم کسان چې علاقان دي دوی اجازه لري کولای شي لاړ شي ښوونځي ته یا کور کې ورته څوک څه نه وایي او حکومت خو دا په پنجونو باندې بندیزونه وضع کړی چې دوی ښوونځي ته نه ځي کله د داسې هیله کړې ده چې کاشکې ته مله کوي چې کولای د شو لاړ شي د علاقانو سره یو ځای ښوونځي کې درس وایي
بالکل ډیر وختونه ډیر نه هیله شمه او کله چې دا فکر کوم چې دومره وخت را باندې ځای شو نه پیغام چې نور به سم دا دغه په دې کې یو خزې ما نور محدودیتونه به هم را باندې لګيږي نو کله واره هم دا سوچ راته کوم او دا فکر کوم کاش کی زه هم حلق وای د کورور می دا یغم دا هله درلودل چې یو ژورنالیشي او ما هم هم دا هله درلودل وس هغه وینه ما هغه هانتون هم وای او بلا بل مزای کی دند هم لري نو زه چې هغه وینه ما نو زما یو زینې د ماتیاتونو لامل زما خزتوب لري دا چې یو خزې امن ما تر زخ نه راکول کیږي او په ما باندې محدودیتونه لګیږي نو ډیره سخته خفقېګه ما وزه وایم کاش چې زه هم حلق وای نو اوس به زه هم تر خپل هلو رسیدلې وای
مدن هریوا جانی بیرته در تر کر زما اغلی اکبری تاسو مستړی مشه پروگرام ته بخیر راغلی تاسو زموږ د دغه دوه قدر منو ملمنو چې لسته کړو را ګرځول شو ویډیو کلونه کیږي په کور ناس دي امزولی الکان پاپا هر کال مختزی چې پانتونونو ته لاړه چې کانکور از موی نه چا ور کړو څوک په سنفونو کې مخکې شو خو دوی په کور د طالبانو لخوا کې نه ول شو ویډیو پلم هم دا ده چې په سیستم کې به بدلون راځي او سیستم به آماده کیږي محیط به برابرېږي او بیا به نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکول کیږي دا چې دا کار به کله کیږي د دې معلومات هم نشته او طالبان حکومت اوس حتی د نجونو د زده کړو په اړه باندې بیخي یوه کلمه هم نه وایي پخوا په دې برخه کې یو څه پرمختګونه و یو څه دادخواهي و افغانستان دننه او بهر کاغه نارینه او کاغه خزینه او غی ډیر پورته کوي پرستی او کلونه کې دغه ګونم یو څه چپ شوې دی او دغه مسله چې افغان انجونې خوانځي او تنه زیات څه دي شوې ده ستاسو په باور باندې ولې دغه سی یو چپ تیار منسته شوې تر شای لڅه د خلک نور ستړي شول په دې چې وای چې انجونې مکتب ته پرېږدي کنه دا موضوع ډیر عادي شو چې بس انجونې مکتب ته نه زینو نه دي
سلامونه فرید جان تا ته او د خبرونه د دوه ملمنو ته د خوینو ته او ټول اوریدونکو ته په پای کې زه غواړم دغه دوه خویندو چې سمره تکړه دي ماشاالله خبرونه معلوميږي او د دوی په غږ کې یو درد دا چاغه درد یوازې خزینه حس کولای شي نه نارینه نو د دوی په زړونو کې کوم درد دا د دوی په ذهن کې کومه ناهیلي ده دا زاوته او ټول خزینه درکولای شي نو زه په پیل کې لدوینه غواړم منه هلي کېږي په خبره کې مناهلي ډیره ده یو ورځ به ان شاء الله تاسو په داسې مقامونو ته رسیږي چې تاسو به تصور هم نه کړئ ځکه چې افغان انجونی افغان میرمنې ډیره تکړه دي
او تر سوچې په ژوند کې ستونزې نه وي تاسو نشئ کولای کامیاب شئ. ان شاء الله چې د دې تیاری وروسته به یو روښنايي هم راځي. او را به شم پوښتنې ته فریده جانې، په د 2021 کال د چې اوس 2015 کال ده، په دې درې څلور کلونو کې د بیلابیلو نهادونو څخه او د بیلابیلو ګروپونو څخه فعالې مېرمنې چې هغو به لاریونونه کول، د یو طریق له بل طریق نه به دوی خپل غږ اوچت کوه. متاسفانه پر طالبانو باندې، د طالبانو په کړنو باندې څه مثبت اغېز را نه وستله. خو صحیح ده، زمونږ غږ تر نړیوالو ورسېده چې زمونږ په هیواد کې دغسې یو ناورین ده. زمونږ افغانې ملالې، زمونږ خویندې د دغسې یو ظلم ښکار شوي دي، که هغه د حقونو په برخه کې وي، د تعلیم په برخه کې وي، د ژوند کولو د آسایش په هره برخه کې کوي. خو نړیوال هم متاسفانه په دې باندې چوپ پاتې شول. که اوس څوک وایي نه نړیوال خو چوپ نه دي پاتې شوي، هغو غندنه کړې ده. زه د یوې افغانې په حیث باندې زه د نړیوالو غندنه څه کړمه؟ د دوی غندل زموږ هیڅ درد نه دوا کوي. خو که نړیوال وغواړي، ملګري ملتونه همداسې نور، نو دوی کولی شي د طالبانو په دغه چلند کې بدلون راولي او تر څنګ دوی بیخي ورک کړي له دې هېواد څخه. خو نه غواړي، دا چې د دوی څه پلان ده هغه به ورو ورو خپل افشا کېږي، ټول به یې وګوري. او له بلې خوا نه ښځې، کومې مېرمنې چې وې فعالې وې، غږ وې اوچته وو، دوی ستړي شوې له دې حالت څخه. که په افغانستان کې و زموږ خویندو لاریونونه وکړل د همدې طالبانو له خوا څخه، په کلاشینکوفونو باندې ووهل شوې، په لرګیو باندې وډبول شوې، سرونه او پښې ورته ماتې کړلې، جیلونو ته یې بوتلې، مړې او ژوندۍ ورک شو. همدغه د دې لامل شو چې زموږ د افغانو خویندو چې دننه په هیواد کې د هغوی غږ یې خاموشه کړ په دې طریق باندې. او راشو دې ته چې بهر له هیواد چې کومې افغاني مېرمنې دي، صحیح ده چې اوس هم دوی فعالې دي، خپل غږ اوچتوي، خو متاسفانه دوی هم ګوري چې هیڅ ډول توجه پاملرنه نه ورته کېږي. دوی هم له دې وضعیت څخه ستړي شوي دي، په دې هیله چې
خبرو کې اشاره وکړه او د خویندو ته مو هم یادونه وکړه چې مناهلي کېږي، هیله مندي شته او اړتیا ده، ضرور ده چې موږ هیله مند اوسو تر څو پاینده کې که د دې امکانات برابر شي چې نجونې بیرته وکولی شي ښوونځی وته ستنی شي، که څه هم د دوی هغه د زده کړو وخت یو څه تیریږي، ورنه وخت ضایع کیږي. او دا داسې یو وخت ده چې دوی باید حتماً ښوونځی ته لاړ شي. او کله چې تیریږي، مثلا اوس یوه نجلۍ په پوهم صنف کې کوي، دا دولس کلن نه ده، خو اوس دولس کلنه وه، اوس حساب وکړه چې څلور کاله تیر شوي دي، دولس نه راواخله، دولسو کې چې څلور نور واشه، دا د شو شپاړس راځي که اتلس راځي، زماری عظیم دومره قوي نه ده. د دې نجلۍ عمر ډېر لوړ شو، په اتلس کلنۍ یا اولس کلنۍ کې خلک د ښوونځي نه فارغېږي، او چې ډېر وګو چې خلک په پنځه ویشت کلنۍ کې د پوهنتون نه فارغېږي. دغه عمر چې دوی باندې تیر شو، او دا لا هم هیله مندي شته، او موږ یو بل ته باید زړه ورکړو چې هیله مند اوسو. دغه ښځې چې له افغانستانه بهر دي، دوی ولې ستړي شوې؟ په افغانستان کې لا نجونې هیله مندې دي چې ښوونځي به پرانیستل کېږي، دغه ښځو ولې داد خواهي پرېښي ده؟
فریده جان، بالکل، ته ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه. څومره چې ورځ تیریږي، زموږ افغان خویندې ناهیلې کېږي، د دوی د استعداد څخه کمیږي، ځکه چې همدا ناامیدي د همدې لامل کېږي. نو ځکه وایم چې باید امیدوارې واوسېږي، خپلې مطالعې ته دوام ورکړي، خپل هغه د مکتب تیر کتابونه لولي، تر څو چې ذهن مو شاته پاتې نه شي او لا وکولی شي ذهن مو روښانه وساتي. او دغه خویندو ته که راشو چې بهر دي، اوس هم فعالې دي، خو هغه استي چې باید مخکې فعالوي، که څنګه چې دوه کاله مخکې، دوه نیم کاله مخکې فعالوي، هغه استي اوس فعال نه دي. خو د دوی هم غږ نه اورېدل کېږي، مشکل دغه ده فریده جانې. که غږ هم واورېدل شي، صرف غندنه کېږي. نو غندل د افغان خویندو هیڅ ستونزه نه راکموي، هیڅ کوم درد ته نه دوا کېږي. نو په دې هیله چې خپل نړیواله ټولنه او د بشري حقونو اړوند نهادونه دوی دغه ته پاملرنه وکړي، او په دې برخه کې خپل ځان دخیل وګڼي. که دوی خپل ځان دخیل ونه ګڼي، نو واقعا اوس هم حالت ناورین حالت کې ده په افغانستان کې، لا به د دې نه هم د ناورین حالت کې شي.
دلته یو پوښتنه راپورته کېږي، په افغانستان کې افغان نجونې چې د یو افغان پلار لور ده، د یو افغان ورور خور ده، له زده کړو پاتې کېږي، دا یو افغانه ښځه ده، یو افغان نجلۍ ده، که د افغانستان په هر افغانان ورته کار کوي یو خبر، خو ولې زموږ همیشه باید غږ په نړیواله ټولنه باندې وي چې طالبان راضي کړي؟ ولې باید موږ همیشه نړیوالې ټولنې ته پته مو اوسو چې دوی طالبان ته قناعت ورکړي چې تاسې د خلک راضي کړي تر څو موږ ته اجازه راکړي چې موږ درس وایو؟
متاسفانه فریده جان، اوس مهال په افغانستان کې دغه سیوا ډله واکمنه ده چې دوی ته د حدیث لتر له خوا څخه، د اسلامیت له خوا څخه تکه هر ډول شرعي دلیل ورته وړاندې کې، حدیثونه ورته وړاندې کې چې اسلام کې دغه حق زموږ خوینه ته ورکړل شوی ده، دوی نه ګڼي. خو په نوم د اسلام دوی راغلي دي چې مونږ یو اسلامي حکومت یو، مونږ یو اسلامي نظام حاکم کړی د افغانستان کې. خو کړنې چې ګوري بالکل د اسلام سره پټه کار کوي. په اسلام کې ویل شوی دی چې افغان خویندې د زده کړې وکړي، هغوی کولی شي تعلیم پرې ضروري ده په نرو په ښځه باندې. خو دوی دا نه مني، دوی وایي دا ناسم ده. کله چې خپل ځان اسلام ګڼې، د اسلام په چوکاټو برابر ګڼې او کړنې د اسلام نه دي، هماغه چې په اسلام کې کوم حدیثونه د ښځې او نارینه وو لپاره راغلي دي، که چې هغه نه مني، په دې کې شک رامنځته کوي، نو ته اسلام نه یې. زه بالکل دا د اسلام سره په ټکر کې بولم. او دی خو ځکه د مجبوریت له مخې نړیواله ټولنه او د بشري حقوقو لوی سازمانونه هغوی کولای شي چې د پردې تر شا چې دوی کوم سیاست لوبوي تی هغه طریقه چې تر څو په دوی باندې کامیاب نه شي او د طالبانو د کړنو ته بدلون ورنه کړي، ټولنه هیوادوالو دوی په کافي اندازه خپل کوشش وکړو. لا باید موږ خپل دغه کوشش ځلاند او روان وساتو تر څو چې داسې نه چې دوی وایي واقعا دوی سر کې خود زموږ دغه ظلمونه ته نه، موږ هم باید فالو وسیږو. خو نړیواله ټولنه د بشري حقوقو لوی سازمانونه او غیره غند رول لوبولی شي په دغه برخه کې نسبت د عامو خلکو نه.
مننه تاسو بیرته راګرځم. شبانه جانې، که تاسو راته وایست دا د څلور کالو شو چې نجونې په کور ناستې دي او ښوونځی ته نه ځي، تا په دې څلور کالو کې څه کول؟ درس دي ویلې؟ کومه بهرنۍ ژبه د زده کړه؟ یا خیاطي؟ زیاتره خویندو خیاطي پیل کړې ده، ځینو کسانو نقاشۍ ته مخه کړې ده، ځینې کسان همداسې مطالعه کوي. تا ځان ته څه مصروفیت پیدا کړی و؟
او ما ته تقریبا مې د ګروپ سم په یو لوی پروژه کې یو کښان واسه مې ونیم کال کار کوله، بیا څنګه مې کار کړلو او په ورسره کې فالو ما د دې ځان په کور کې مې هم ځینې مسؤلیتونه ولکه تاسو مخ ته خبرونه کوم چې تاسو ځینې ذکرې واسه مې نور کار نه ذکرې وو.
دا تاسو لپاره ستونزمنه نه و چې د خوانځینه فارغه نوې وظیفه پیدا کړه؟
ستونزمنه و، خو د دې ولادت سره زما شو مثلا چې کله رسنۍ کلورم هغه یوټیوب چینل وو، هغه ته چې ماته ویل چې په مکتب اسناد لري هغه ترتیب هم نه و دومره. خو هغه نوروز سره چې کله راکوزیا ته راغلم هغه ته کارمو زوم دي اسناد ترتیب نه و، او کله چې لږه ورسې جو کې شته راغلم هغه ته ځای و چې مثلا د مکتب شاګرد نه هم نیولو. نو په دې صورت کې ماته کوم سوز په کې شو مثلا تر هغه خزه ماته پیدا شو چې ما د مکتب اسناد نه لرل ویل نه ولم، نو دا څه څه سره هم مخشوم.
یعنی تاسو ته دومره دوره کار کړی ډیره برخه رضاکارانه بغیر له دې چې ماش واخلې کار مو کړی؟
او تقریبا پرې کې یو کال هم دغه سره دی او پاتې یو نیم دوه کال نور بیا ما په ماش کار کړی.
څنګه د ژورنالیزم کې کار کول څنګه څومره خوند درکوي؟ ډېر د خوښیږي چې د برخې کې کار وکړي او خبریاله شي؟
او دا اوس هم چې ما فکر وکړل یو وخت چې زه کوچنی وم او په تلویزیون کې خبرونه لیدل، نو کله به چې د مرکې به مثلا سیاسي خبرونه به چو ما په غوښتل دلته زه کښېنم، خو ټول ما ویل خلک مکتب کې مودغ زه درسونه زده کړي. ما فکر کړی دا کوم څه چې په تلویزیون کې موږ کښېنو او کومې خبرې کړو دا باید موږ مخکې نه زده یو، دې پوښتنې ته ځوابونه موږ باید درس ویلی. بیا ما هغسې نه کوي، واقعا چې ډېر یو خوندور ځای دی، یو څه چې دې ډګر ته داخل شي ډېر یو ډېر بهترین احساس لري، ځکه چې دلته باید داسې خبرې وکړي چې خلک پوهې کې مثلا کلمات سم وي، خبرې دې سمې وي، نو ډېر ښه ده، ډېره ښه برخه.
او کور کې دې کله داسې ځان خبریال نیولی چې ډېرې خبرې وکړي، یا کله چې نور خلک خبرې نه شي کولی ته د هغې په نمایندګۍ چې ګشې تورې چې ستا په ځای زه خبرې کوم، کله دې دا کار کړی؟
په کور کې خو اوس مثلا چې کله زه رسنۍ ته وتلم ټول خبر یالسته وي، که د ما زمن کاکا زمن ته ټول خبر یالته وي، او تر ټولو مهم چې دا کار مه کړی دی، مثلا د بل چا په ځای مې خبرې کړې. کله چې موږ ایجوکیشن سوو په مووی ګروپ کې، نو زموږ دغه درس چې ورکول استاد وه، په دې استاد چې وه د دې پروژې رئیس وه، یوه ښځه وه زوره وطن، نو هغه راغلې وه چې پوښتنې وکړي. خدای دې استاد نه پوهېږم ځواب یې نه وزده، او که مثلا ځواب یې نه ورکولو چوپ غلې ناسته وه. نو هغه استاده کې مثلا ماته شوې ورته وکړه، که څه هم هغه وخت مو اصلا نه قرارداد تړلی و، نه هم مې کار ورته کړلو دومره رسمي. نو ما چې کله دا ټول شیان ورته تشریح کړل، داسې ماته وکتل، وایي استاد یې، ما ورته نه، وایي پروډوسر یې، ما وایي نه، وایي اسیسټن پروډوسر یې، ما وایي نه، وایي ښایسته یې، ما وایي هی.
شوانده جان، یو عمر دې څومره ده که نه خفه کیږي؟ تصادف ته وګوره چې یوازې شوبانه جان نن پروګرام کې د خبریالۍ سره شوق نه لري. مخکې هر یوه هم یادونه وکړه چې دا هم خوړې غوښتلې خبریاله شي، او موږ هیله مند یو چې دا هم پاینده کې شوبانه جان او هر یوه دواړه خبریالان شي، او مینه هم خبریاله ده. هر یوه ته راته ووایه تا څه وکړه په دغې تیرو نږدې څلورو کلونو کې؟ آیا تا هم د خبریالۍ لپاره هڅه کړې که نه، کوم بل کار دې په کور کې کړی؟
زموږ کله مې چې ښوونځي بند شول، نو بیا ځینې راډیوګانو درسونه شروع کړل، او راډیو درسونه تعقیبوم چې په هغې کې انګلیسي، اردو او دري ژبه ده، چې یو څه له دغو ژبو سره هم بلده شوې یم. همدارنګه خیاطي او اشپزي مې هم زده کړله په دې څلورو کلونو کې.
د ژورنالیزم په برخه کې دې هڅه نه ده کړې؟
د ژورنالیزم په برخه کې هم ځینې مرکې او دا شیان ګورم، او تر ډېره چې تلویزیون ته ناست وم او داسې کوم بحث او یا خپرونه وینم، نو هغه کومه خبریاله ښځینه خبریاله چې ناست وي، نو زه فکر کوم چې دا زه یم. او پوښتنې هم هماغه میلما چې وپېژنم، بیا هماغه ځای کې پوښتنې له ځان سره جوړوم، او وایم چې که زه د دې په ځای وم ما به استا پوښتنه کوله. یا دا نو ډېری وختونه دا ښځینه خبریالانې ګورم، او په هغوی په ځان ځای خپل ځان تصور کوم.
کومه ښځینه خبریاله دې ډېره خوښېږي؟
په عمومي کومه ښځینه خبریاله چې وي هغه مې ټولې خوښېږي. خو هغه وخت کې زه کوچنی وم، ما دومره مې راډیو نه اورېدله، خو زما یو خور وه، هغې به ازادي راډیو ډېره اورېدله او همیشه به یې اورېده. نو په دې کې به یو غږ وږ د ښځینه خبریاله وه، نو ما به هر وخت ورتل چې دا غږ زما ډېر خوښېږي او ډېره تکړه ده، دا څوک ده؟ نو هغې به چې نوم راته وښودو، بیا مې چې بله خپرونه اورېده، بیا به یې نوم راته خهر و. هغه فیروزه عزیزي وه.
ها، فیروزه عزیزی، ډیر ښه. نن چې ما فیروزه جان سره خبرې کولې، ستاسې شمیره راته راکړه، ما ته یادونه وکړه چې هر یوه ته ووایه چې ستاسې ما ستاسې شمیره، هغې ما ته ستاسې شمیره راکړې ده، بیا تا سره په پروګرام کې ګډون کوي. واقعا د فیروزې عزیزي راپورونه اوس هم شته، هغه اوس هم ازادي راډیو سره کار کوي، حتما تاسې به یې غږ اورئ. هر یوه لکه څنګه چې مخکې مینه جان یادونه وکړه، اړتیا ده افغان نجونې هیله مندې اوسي، او لا ځان تشویق کړي چې دغه بندیزونه چې طالبانو وضع کړي دي ورځ نه ورځ له منځه ځي، حتی که کلونه دوام وکړي. خو په کورنیو کې د افغان نجونو سره، تاسو سره شخصا، د مور پلار خویندورونو په رویه کې تغییر خو نه ده راغلی؟ درته خو نه وایي چې اصلا مکتبونه بندي، نور د کور کار زده کوي، یا هغه نجونې چې عمرې بیا لوړې یا هغې ته وایي چې بس نو ښوونځی نشته، پانتون نشته، واده وکړي، داسې فشارونه، داسې خبرې خو بیا کورونو کې نشته؟
زما څخه دوه خورګانې مشرانې دي، نو همدغه ما ډېره تشویق کوي. همدارنګه زما مشر ورور دی، هر وخت که زه نه هیلې کېږم او زه خفه کېږم، ځینې وختونه چې زه کومې خبرې وکړم نو هغه راته ډېر ډاډ راکوي، او هغه یو ارواپوه هم دی. او زه چې تر اوسه پورې هیله من نه یم، نو یوازینی دلیل یې همدا ورور مې دی چې همیشه ماته خبرې کوي او راته وایي چې دغه ورځ به هر وخت نه وي، دغه وخت تېرېږي او یو وخت به تر خپلو هیلو رسېږي. نوره کورنۍ کومه داسې خبره نه ده راته کړې، او هغه مې ډېره تشویق کوي، او پلار مې هم همیشه راته وایي، مور مې ټول سره مرسته هم کوي په دغه برخه کې چې یا درسونه وي او کتابونه راته راوړي، هر وخت کوم راډیو درسونه چې تعقیبوم، نو بله دې چې زه ورته وایم دوی راته کتابونه او قلمونه راوړي، او ډېره مې تشویق کوي.
ډیر ښه ده چې په افغاني کورنۍ کې افغان نجونې هم دغه سره کې څنګه چې تاسو ته تشویقیږي ټول تشویق شي تر څو دوی وکولای شي بغیر له دې نه چې دغه ذهني فشار چې د طالبانو حکومت له خوا په دوی ده په کورونی کې ور باندې څه فشار نه وي تر څو دوی خپل درسونه د پسمتوګې د ما ور کړی که په حضور ډول نه دی د اقل دوی آنلاین درسونه وای اغلی اکبرې که تاسو ته وایست دغه پښتنه چې ما له هریوا وکړه په دې وروستي او کې ملګرو ملتونو ارقام خبره کړي و چې په افغانستان کې پر زده کړو پر کار لبندیز وروسته د افغانانو جنو جبری ودونه او ځان وژنه ډیرې شوې دي او ازادي راډیو چې په دې اړه کوم راپور برابر کړی و باغه کې هغه جنو چې لسته کړو پاتې وی دوی په زلونو هڅه کړې او چې ځان وژنه وکړي ځکه دوی فکر کاوه چې بل حل لار ورته نه ده پاتې. تاسو چې د افغانستان وضعیت ساری د خبري اعلانو سره او د غنجونو سره او خزو سره په تماس کې استي آیا یوازې زده کړې یا د زده کړو نه محرومیت د سبب ګرځېدلی چې افغان نجونې جبري ودونو ته اړ شي یا ځان وژنې ته اړ شي او کنه تر شای نورې لتونه ګوري؟
فریده جان د افغان خويند لپاره د ذکرې چې کوم وی که هغه چې په پوهنتون کې وي یا په مکتب کې وي هغه د مکتب خلاص د چې دوی فارغ شي له مکتب نه دا ځان ته یو زینه ټاکلې و چې زه به دغه زینه ختموم پوهنتون ته بزم کله چې زه پوهنتون خلاص کوم زه به یو خراتلم کې لرم په یو ډېر ښه وظیفه باندې به بوختوم تر څو چې د ځان لپاره او خپل کورنۍ لپاره او د کورنۍ اقتصاد د ودې لپاره زه وکولای شم یو کار تر سره کړم. نو د افغان انجنونو یوازنی لامل د دوی د خفګان او د دوی د چې دوی د ارکیږي چې تاسو ځان وژنې ته فکر وکړي ان دا چې ډېرې خويند ځان وژنه کوي د چې راپور نه هم پری جوړ شوی دی. متاسفانه زه یوازنی لامل امدا بولم چې دوی ته مکتب او پانتون یو د پرمختګ زینه و د پرمختګ لار و یو روښنايي و تر څو چې دوی خپل هیلو ته ورسیږي هغه امیدونه چې ځان سره په ذهن کې جوړ کړی و چې زما پراتنګ کې یو ډاکټر جوړیږم د ډاکټرې لاري به خپل هیواد ته خدمت کوم خپل هیوادوالو ته به خدمت کوم خو چې نن ورځ دغه لار پر بند شوې ده د دوی هغه هیله چې کومې د مړوي شوې دي دوی دې ته اړ شوې دي چې دوی داسې منفي فکرونه وکړي په خپل ژوند کې.
اساسي په باور باندې یا په ټوله کې کچیرته تاسو د خپل ژوند یو د پرمختګ هغه کې تجربه د انجونو سره شریکې کړې تر څو دوی هیله مند شي ځکه کوم طالبان په افغانستان کې د انجونو پر زده کړو بندیز لګولای دی او دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې لاړ شي درس وایي یا په کانکور کې ګډون وکړي یا پانتون ته لاړ شي. لدی وړاندې ستونزې وي هغه په کورنیو کې وي خو که د حکومت له خوا بندیز نه خو په کورنیو کې هم ستونزې وي چې انجونې ورسره مخامخ وي. زه غواړم ساسي شخصي تجربه واورم د انجونو سره شریکې کړې چې پرمختګ څومره ستونزمن دی زده کړې په افغانستان کې څومره ستونزمن وي پخوا یا اوس مینې زما غږ لري
اوسې شوغت مونه و
از ما پوښتنه مو کنه واخیستي بیا به درته تکرار کوم.
نه پوښتنه مې واخیستله فریده جانې سعید چې اوس مهال زمونږ خویندې چې کوم دي هغه د دې څلورم کال په پوره کېدو د چې دوی د زده کړو څخه چې مکتب کې پوهنتون وي دوی ترې نه محروم دي ځکه خپل تجربه نه یو ساس کې غونډې تجربه مې د خویندې سره شریک کوم هغه دا چې سعید مکتب باید مکتب نه فارغ اوسېږي خو د مکتب او پوهنتون تر څنګ تاسو باید یو هنر ولرئ یو هنر مزدوی کاغه خیاطی وی کاغه ترتنګ آرایشګری وی چې متاسفانه خو بند دي خیاطی او انلاین کورسونه دا هم ډیر خو بدل کېدل شي په دغه وختونو کې چې تاسو ترې نه ګټه واخلئ. شخصا زه خپل چې مکتب نه فارغه شوم پوانتون خو د دې ترڅنګ خیاطی شو ځین نور هنرونه شول دي ته مې مخه کړه د سینې چې زه وایم صرف مکتب وایم پوانتون نه صرف دې لري نه موږ باید ځین هنرونه نور هم ولرو چوه کولای شو لاغه څخه هم ګټه واخلو. نو واقعا مکتب او پانتون خو د پرمختګ لپاره اغه لمړی سراغ به چې موږ ټول باید ترې څخه برخمن اوسېګو خو زمونږ د خويند چې اوس نه حالت د درې کال څلورم کالم په پوره کېدو د چې دوی ترې نه محرومې دي د په دوی باندې غږ کوم چې په دغه وخت کې تاسو لپاره ډېر ښه فرصت دا کېدلای شي چې تاسو ته انټرنیټ لاسرسي لرئ
تاسو داسې کتابونه ځان ته ډاونلوډ کړئ، مطالعه مو لوړه کړئ، تاسو داسې د یوټیوب څخه برنامه ډاونلوډ کړئ چې وکولای شي په یوې ژبې باندې تسلط ولرئ چې هغه انګلیسي ده. که تاسو انګلیسي زده وي، تاسو د کور دننه د یو کمپیوټر په درلودو باندې ډېر ښه کار کولای شي، که هغه آنلاین برخه کې وي، که هغه ځینې پروژو کې وي. نو تاسو کوشش وکړئ دا چې دغه وخت کې تاسو بیکاري په کور باندې ناستی، نو دغه بدیل لارو څخه استفاده وکړئ تر څو چې ستاسو ذهن لا د خپل پرمختګ لپاره چمتو اوسیږي.
یعنی که په ټوله کې زه ستاسو خبرې بیا راواخلم، هدف دا دی چې هغه نجونې چې اوس په کور ناستې دي د خپل پرمختګ لپاره د ښوونځیو بندښت یو خنډ نه ویني، بلکې داسې نورې حل لارې شته. په ځانګړې توګه په اوسنی وخت کې چې ټوله دنیا په انټرنیټ کې راټوله ده، که څوک زده کړې کوي، حتی اوس یوټیوب داسې یو حل لار ده چې کوم کسان چې متعلمین دي، که په پانتونونو کې دي، که په ښوونځیو کې دي، دوی زی یوټیوب نه زده کړه کوي، یا چټ جی بی ټی ته ناست وي، د هغې نه پوښتنې کوي، یا په ټوله کې انټرنیټ کې هر ډول معلومات، هر ډول اطلاعات چې تاسو غواړئ هغه ترلاسه کولای شئ، که هغه په هره برخه کې وي. یعنی نن سبا انټرنیټ کې تاسو لپاره استاد شته، تاسو لپاره ډاکټر شته، تاسو لپاره ژورنالیست شته، هر څوک تاسو کولای شئ د دغې بدیلو لارو نه ګټه واخلئ او زده کړې وکړئ. مننه مینه جانې. شبانه جانې، که تاسو راته وایست دغه د انټرنیټ امکاناتو باندې مو خبرې وکړې، آنلاین زده کړې دي او رادیو خپرونې دي، لکه هر واچې د رادیو خپرونې تعقیبي اغیزینه خپل هغه مکتب درسونه مخته وړي، کېدای شي تاسو همداسې یو لاره پیدا کړې وي، یا ځینې نورو نجونو چې هغوی رادیو خپرونې واوري یا ټلویزیوني خپرونې واوري چې مکتب درسونه ورسره تعقیب کړي، یا په څنګ کې ځینو کسانو چې ټلیفون یا انټرنیټ ته لاسرسی لري، دوی د نورو امکاناتو نه ګټه واخلي. ستاسي په عمر یا کوم نجونې چې سام سنفیانه وي، دوی څومره دغه انټرنیټ او ټلیفونو دې امکاناتو ته لاسرسی درلودو؟ کورنۍ په دې برخه کې په دوی څومره باور کوي چې دوی د ټلیفون په لاس کې ورکړي چې تاسو واخلئ دغه امکانات؟ چې نن سبا په نړۍ کې د سید کې تاسو ښوونځي ته نشئ تللی، خو دې امکاناتو نه استفاده وکړئ، داسې شوي دي؟
د مکتب له وخت نه چې په یادي اول تقریبا تر نن سم پورې ما تلیفون نه درلود، د دې ته ورته هیڅ هم په مکتب کې زما نه دي پیاد چې تر نن سم پورې تلیفون نه درلود. داسې لرلې یو دوه درې دانې وې چې هغوی لرو، بیا په مکتب ته راغلو، سږو موږ بکسونه پکې اخیستل او موږ ته به ډېر غټ شی ښکارېدو، نو دومره غټ شی نه دی. او په دې کې دومره فکر نه کړم، اوس هم په اوس وخت کې هم ځکه چې څنګه چې د جامعې تنګ فکر کېږي، مثلا که زموږ شاوخوا خلک چې فلان مثال کې زموږ دولت وښیم، د دوی نظر دومره تنګ فکر دی، دغه نظرونه په کورنیو باندې هم په ډېره کې تاثیر لري. ځکه چې ځینې وخت دولت وایي چې نجونې دغسې دي، په دې برخه کې نه باید ټلیفون ورکړی، نه باید بیرون ته لاړ شي، نه باید مخلوطې ووځي، نه باید د چا سره کښېني او داسې وکړي واسې وکړي. کورنۍ هم دغه فکرونه پکې پیدا کېږي او دوی فکر کوي، ځکه چې وایي چې چیرې اوسې په خوی به د هغوی شي. نو طبعا په دې برخه کې ډېرې کورنۍ چې زه اوس هم پېژنم، هغوی په دې باور دي چې نجلۍ سره نه باید چې ټلیفون وسي، ځکه وایي چې نجلۍ ټلیفون د کار او باسي، د لارې وباسي، د ژوند وباسي او نورې پېښې ورته پکې پیدا کوي. اما زما په خپل شخص نظر، هر څوک چې د هر څه نه رقم استفاده وغواړي کولی شي.
اوس مال تاسو ته شخصا په کور کې د ټلیفون اجازه شته چې وکاروئ؟ دا ډېره ښه خبره ده چې افغان نجونې وکولی شي، ځکه که یو څوک د پرمختګ پسې ګرځي او غواړي چې زده کړه وکړي، هغه حتما لار پیدا کوي. هریوا، ستاسو طرف ته بیا وضعیت څنګه ده هلته نجونو باندې په دې برخه کې؟ په کورنیو کې څومره باور کیږي؟
دلته د نجونو سره هغه نجونې چې نمزاري نه یې واده نه وي کړی، نو ټلیفون درلودل ډېره غټه خبره ده، په بدې خلک مني. نو زما کورنۍ کومه ستونزه نه لري، او ما ته مې کله چې موږ ښوونځي بند شول، نو پلار مې ټلیفون واخیست او انټرنیټ یې راته کې خلاص کړ، او راته یې وویل چې په دغه برخه کې کولی شي خپل معلومات زیات کړي. نو موږ کورنۍ کومه ستونزه نه لري، خو خپلو خپلوانو کې مو کوم انجینر ټلیفون نه لري، او که کوم انجلۍ ولري، نو دا ډېره غټه خبره ده. او زم تر اوسه زما خپل خپلوان نه دي خبر چې زه ټلیفون لرم او کله چې دوی وین پزمنګ کور نه په خویند تم ټول توان چې تاسو دا خبره ما کوي چې زه ټلیفون لرم ځکه کور نه ما هم په ما باندې باور لري او دا د هر چا پلاس کې چې دوی د ټلیفون څخه څه ډول استفاده کوي خو بیا هم ځینې خلک خنه غني او غلط فکر کوي نو زه ورته وایم چې ما چې دا خبره پټه ویخه ده نو کورنۍ خبره دغه کوم څنګه نه لري نور خلک نه به خبره وو بیا چې خبرې کوي بیا مونږ نش کولای چار چاته وضاحت ورکړو نو دغه څنګه شته دلته
وقن د څنګه پلان په افغاني ټولنه کې په ځای دی هله باندې و چې یو څه تغییر راشي بدلون راشي او افغان جون ته د پرمختګ لارې خلاص شي مینه جانې لتاسی اورم دغه ډول فرهنګونو د تغییر لپاره د دغه ډول کلتور د اصلاح لپاره څه کول پکار دی نه یوازې د ټلیفون کوم راوخلو د خو یو وسیله ده چې کېد شي د ډیرو لپاره د پرمختګ لار پرانیزي که په سمه توګه وکارول شي خو په ټوله کې د زده کړو په اړه باندې د ښځو د کار په اړه د ښځې د ګټې وټې په اړه او د ښځې د پرمختګ په اړه کوم غوړ بدلونونه رامنځته کړو لکه څنګه باید پایل وکړو
فرد جان ډیر ښه پښتنه د دغه سي فرهنګونو چې د پښتو فنون باندې د افغانیت فنون باندې جوړ شوی دي او دوی ته خخ کاری ډیر خلکو ته په افغانستان کې متاسفانه نو دغه سي حالت د بدلون لپاره لومړی هدف چې د هغه کورنۍ ده که یو کورنۍ په تعلیم باندې سنبال او سیږي خپل دی اولاد په حق او حقوق باندې دوی په هواي ولري خپل دي ځان په حق او حقوق باندې او د پردی په حق او حقوق باندې نو په دغه حالات کې بیا دوی چې کله په هر څه باندې په هولري په پوهه سنبال وي دوی ترتا ماما ته خاله ته کاکا ته همسایه ته د دې حق نه ورکوي چې د دې کورنۍ موضوعاتو کې لکه د خورکې د خ موضوع ته اشاره وکړه چې تاسو دوی خپل کورنۍ مشکل نه لري خو بهرني همسایه شو خاله ماما کاکا هغه په کې داخل دي خو که مثلا کورنۍ تر سره په هواي وي د دې مسایلو په کله دوی هغه ته د اجازه نه ورکوي نو بیا هم کرا شو موضوع ټوله په تعلیم باندې ګرځي چې یو کورنۍ ټوله په تعلیم باندې سنبال وي دوی او م په هواي لري او خپل د حقونو په هواي لري نو دوی دغه سیمه موضوعات ته اجازه نه ورکوي او دوی کوشش کوي چې دغه سیمه موضوعات دغه سنور فرهنګونه لمینځ ويسي
مننه مینه جانې تاسو رستې خبرې به رسته وورم بیرته به درته راوکر زما شبانه جانې که تاسو راته وایست دا کانکور خو تیر شو آزموینې اعلان شوې او انجونې لکه د تیرو کلونو په څیر باندې بیا هم خفاوي هلکان که څه هم بریالی شول ځینې به یې پوهنتونونو ته ځي ځینې کیدای شي بې نتیجې سوي وي خو په ټوله کې د یوې افغان نجلۍ په توګه باندې چې دغه وضعیت ګوري او دغه وضعیت څاري ضروري دي ورونو ته هغه کسان چې کانکور کې بریالی شوي څه ورته وایي
هغه ته د لو بریاو هیله هیله چې په ژوند کې نور هم بریاوې وویني او زموږ د ټولو د پرمختګ جوګه شي ځکه چې دوی هم زموږ ګورونه دي زموږ د هیواد بچیان دي نو موږ هم د دې په پرمختګ باندې خوشحالي کوو خو واقعا چې زموږ د هیواد سړو نه د ځوانانو نه د مشرانو نه د ټولو نه زړه ډېر پاتې په تیر خو بیا د ځوانانو نه ځکه چې په ورځو کې کله چې د خوانځي دروازې باندې شوې پات هغه لکان او هغه ورنه چې مکتب ته تلل خوځي ته تلل نه وای چې نو تللی وای دوی هم په کور نه وای کوم چې پانتون ته تلل کله چې د پانتون دروازې باندې شوې به دوی څنګه په څنګه ولاړ وای خو بیا که بل اړخ ته فکر وکړو ملامت هم نه دي ځکه چې دلته څوک خپل حق نشي وختلای نو بیا پاتشه چې دوی په دې موږ حق وکړو نو دوی ته د پرځمن کې د لا بریا او د هیواد د خدمت ټولنې ته د خدمت هیله لرم چې دوی ټول موږ یو ورځ ووینو چې
بهترین ځایونو ته ورسېږو، که څه هم زه پوهېږم او موږ او تاسو ټول پوهېږو چې افغانان چار ساتي، تر ټولو ښه ځایونه لري، تر ټولو ښه خلک دي، او تر ټولو هغه خلک دي چې واقعیا د خپل مټ په زور باندې لګیا دي. نور خو څه هغه خلک چې سواد لري، حتی هغه زموږ بې سواده او هغه خلک چې سواد نه لري، تاسو فکر وکړئ په ایران کې، په پاکستان کې په څومره زحمتونو باندې کار کوي. نو واقعا چې دوی زموږ ویاړ دي، او هیله ده چې دوی په ژوند کې همیشه کامیاب اوسي.
مننه، مننه کوروان. هریواته تر ازم ستام ام دغه ډول پیغام اورم کده غورونه ته مبارکي ورکي، یا څه ورته وای، یا څه ګله لري؟
دا غورون ته ز مډر ډېر مبارکي وایم. مهله د چلا هم بریالي شي، خو یو خبره وای چې دوی همیشه په یاد ولري چې دوی خويند هم په کورونا سي دی او بلا بل محدودیتونو سره مخ دي، نو دوی باید دا غوی سره مرسته وکړي. که نور نشي کولای، هدي اقل په کور کې خور او لور یا داسې نور څوک لري چې دا غوی سره مرسته وکړي، ته دا غوی ته د زده کړو زمینه مساعده کړي او هغوی وستایي، او همدارنګه هغوی ته هیلې ورکړي تر څو نه هیلې نشي.
ډېر ښه، ډېر مننه کور دی ودان هریوا جانې چې وخت پرېښوده پروګرام کې د ګډون وکړه. شبانه جانې دلته هم مننه، زموږ د دې پروګرام کې همکار اوس هم راغلی و. د شبانه جانې پوښتنې کوله چې ما سره به پروګرام کې وي او که نه. او آغلې اکبرې، تاسې ته راځم، ستاسې وروستۍ خبرې اورم. لام افغان نجونې د خپلو ورونو په پرمختګ خوشحالیږي، سره له دې چې همدغه نارینه و دندې نارینه او حکومت پر افغان نجونو ښوونځي تړلې، خو دوی لا هم د دوی په پرمختګ خوشحاله دي، مبارکي ورکوي او د پرمختګ هیله ورته کوي. د دومره حوصلې، د دومره دغته واقعا افغان نجونې زړورې دي چې د دومره ستونزو سره سره بیا هم د هلکانو ته مبارکي ورکوي. خو ستاسې وروستۍ خبرې څه دي، تاسې څه وایي؟
فردا جان، واقعا که زه نه غواړم د نو امیدي خبرې وکم، په افغانستان کې که ټول یو لاس وای، که د غورونه هم د خویندو تر څنګ ودرېدلی وای، نو لا به زمونږ دغه مبارزې رنگ راوړی وای. خو زه په اوسنی واکمنې ډلې باندې دغه غږ کوم چې دوی خبره د اسلام کوي. په اسلام کې د پوهې ارزښت هیڅکله د جنسیت په اساس نه دی راغلی. هم نارینه کولی شي او هم ښځینه کولی شي. نو زه په دوی غږ کوم که ښځینه هم په تعلیم باندې سنبال ونه اوسېږي، دا په هیواد کې او ستاسو د حکومت لپاره هم دا ډېرې منفي اغېزې لري. که اوس یوه خور او ورور دواړه برخو کې که مونږ ډاکټران ونه لرو هم ستونزې دي، اقتصاد پوهان ونه لرو هم همدغه ستونزې دي په دواړو برخه کې. او د هیواد د پرمختګ لپاره هم صرف په نارینه نه کیږي، باید تر څو چې ښځینه هم نه وي در سره، تاسو نشئ کولی کامیاب اوسېږي. نو هیله ده چې دوی د دغه افغانو ملاله خویندو په غږ کې چې کوم درد ده، حد اقل دغه دوی درک کړلی شي او خپلو دغه منفي کړنو ته دوی د پای ټکی کیږدي او نورې پرېږدي.
ډېره زیاته مننه له تاسو درې واړو قدرمنو خبریالي، او همدارنګه د ښځو د حقونو فعالې مینې اکبرینه، له زده کړو له راګرځول شو زده کوونکو هرې یوې شبانې نوري، او هرې وانه چې په پروګرام کې مونږ سره ګډون وکړو. اوریدونکو، له تاسې مننه چې پروګرام مو تر دا شیبه واورېده. په پای کې ورسو سندرې اورو، او همدې سره هم پروګرام پای ته رسوو.
شکرې زیوما شومیم ټوکرې پغاړه سفلې می پری دی یوان دوانا سفلې می پری دی یوان دوانا لکلې لری دغرا ګور ګورې داسې خوږی دی کاش کرے زیو ما شوم یم ٹکرے پغاڑا سپلے می پریدی یوانا دوانا سپلے می پریدی یوانا دوانا تسخیشو واخ مور زرمی سوره سوره شو پپل زغیمی از غیراؤکی لزرمی ساوی سگیر ویراؤکی ٹکرے میں ڈکی کڑی لا گر گرو لمستے سر یم موس پسند پکڑم خر سے تورے گر گورے یا براوڑ نوری گر گورے یا براوڑ نوری گر گورے جیب شی روپے پکی گی دزڑ شربت آو گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑی رپی گی چل منس کبھی ہوں سائے لنڈی گی دزنگ آواز دے مت بیان راغل گر گر اخلی شمان راغل دوی را توائی چی بی سوانا ٹکرے پبایا او کاویڑیا ٹکرے پبایا او کاویڑیا خخکاری گی پاکو جامو کے دے خبریں پکتابوں کے زمالا سنا توڑ پا گر گرو دیر سودا اکڑما تا دوئی خبرو چی بے سوادا بس تواری چی دا ببادو کھتوائی چدا ببا دو کھتوائی لکھ لرے دغر گر گرے داسے خوگی دی لکا شکرے زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سپلے می پریدی یوانا دوانا سپلے می پریدی یوانا دوانا سپلے می پریدی یوانا دوانا
وینجن پښونځي کې داول سین سنولې تر دولسمه پورې مدیره سرمالیما مالیمانې حالات ټول شي دی
لیا ور خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي
افغانستان کې چوره ثورت د شذو حقونه تر خولاندې کېږي. هله چې خزه د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
پلار کی